شیندل مرغلری
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبی او هنری خپرونه.
ادبی خبرونه قدر مناوریدونکو سلام، په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ، زه نو شباشنا د روان خبرونه قربانې. په خبرونه کې درته ادبی معلومات، لنډه کیسه او شیرونه لرو. د خبرونه د وخت په نظر کې نیول سره به موسیقي هم درته خبره کو. نو هیله ده د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ او خپل خبرونه واوري. روان خبرونه درته د رحمان بابا په نات پیلو.
کسورت د محمد نوای پیدا، کسورت د محمد نوای پیدا، پیدا کړی به خدای نو د دنیا، کل جهان د محمد پر روی پیدا شه، کل جهان د محمد پر روی پیدا شه، محمد د تمام جهان آبا. نبوت پا محمد باند تمام شا، نبوت پا محمد باند تمام شا، نشت پس لمحمد انبیا، نور حالد محمد و پا جهان کی، نور حالد محمد و پا جهان کی، چی بوی نو د آدم او د هوا، صورت کی آخرین ده پیدا شوی، پا صورت کی آخرین ده پیدا شوی، پا مانا کی اولین ده لحرچا، خدای مگن بیشکا چی بنده ده، خدای مگن بیشک چی بنده ده، نوری کل وار صفات دی پریخ کیا، که نبی ده که ولی ده که آسی ده، که نبی ده که ولی ده که آسی ده، محمد ده ده همه وارو پیشوا، چیری دین ده محمد ده قبول کرده، چیری دین ده محمد ده قبول کرده، جنتی ده که فاسق ده که پارسا، محمد ده گمراهان و رهنما ده، محمد ده گمراهان و رهنما ده، محمد ده دلندو دلاس آسا، کرنا ده پیروی ده محمد ده، کرنا ده پیروی ده محمد ده، گن نشتا پا جهان بل رنا، محمد ده بیچاره و چاره گرده، محمد ده بیچاره و چاره گرده، محمد ده هر دردمند لره دوا، اوز رحمان ده محمد ده درخاک روبیم، ز رحمان د محمد د درخاک روبیم، کم خدای نکال دی در جدا، کم خدای نکال دی در جدا. Thank you. شعر او نظم توپیر او تھڑاو، لکھوال سید اصغر ہاشمی۔ دا شعر په حق له د پوهانو او عالمانو لخوا بیلابل تعریفونه شوي دي. دا شعر کلمه اصلا عربي ده چې د شعور د کلمې نه مشتق شوې ده چې معنا یې پوها او فهم ده. افلاطون د شعر په حق له ویلي دي: زه ډېر زر وپوهېدم چې د شاعرانو د کلام توم نه پوهه نه ده، بلکه د دوی ویناوی او شیرونه د طبیعت د زنو عواطفو ذوق نه رامنځته کیږي. او وی شاعر په خپل اختیار شیر نه وی، او د هغه شعوري حتی په هغه کې دخل نه لري، بلکې د شیر خاپیری دی چې شاعر هر خواته بیایي او څه چې خوښي هغه وی. ارسطو شاعری الهام نه بولی، بلکه د انسانی کوښښ پایله ای بولی. د افلاطون په وخت کې موزون کلام شعر بلل کېده، خو ارسطو وزن او قافیه د شاعر لپاره اړینه نه بولی، او شاعری باید اسانه او ساده ای چې هر څوک پرې پوه شي. نامانوس کلمات باید استعمال نشی. تر ټولو مهمه دا ده چې په شعر کې د تشبیه او استعاره نه مرسته وغوښتل شي، او همدارنګه ارسطو مبالغه، اغراق، غلو او افراطي ویناوي په شعر کې روا بولي، خو په دې شرط چې د هغې کارول په هنر سره وشي. شعر هغه موزون کلام دی چې د مخیلاتو نه ترکیب شوی، او مخیلات هغه خیالي قضایا دي چې نفس د انبساط او انقباض باعث ګرځي. شعور د طبیعت د جمال تصویر دی، او هر هغه شی چې پر زړه تاثیر کوي او په انسان کې تعجب، جوش او جذبه پیدا او تحریک کی، هغه شیر دی. د پټو حقایق او ظاهری نقش او ښکاره صورت دی. شیر هغه موزون کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې تحریک پیدا کی، او یا هم شیر هغه ساده وینا ده چې احساسات او باطنی هیجانات ورسره گڑی. د پښتو ژبې لومړنی شاعر امیر کروړ. پښتو شعر له همغه پیل نه د ژوند شعر و، او د پښتنو د ژوند بیلابیل اړخونه یې پکې منعکسول. نظم کې د وزن او قافیه په پام کې نیول یو له بنسټیزو شرطونه ګڼل کیږي. همدغه شرط دی چې لارې تنګوي او د مطلب اسانه څرګندولو ته خنډونه جوړوي. خدا هم کېدای شي د نظم او شعر ترمنځ، هم لکه د نثر او نظم ترمنځ، مناسبت ته ورته یو ډول اړیکې په ګوته شي. لکه مو چې د شعر په اړه بیلابیل تعریفونه واورېدل، شعر زموږ د احساساتو، عواطفو، غریزو او ارزښتناکو اړیکو څرګندونه ده، او دا خو ټول هغه ټکي دي چې یوازې د تخیل د خزانې په صندوق کې پیدا کیږي. او په شعر کې د شعریت پیغلې ته رنګین امیلونه ورپغاړه کوي. پاشیر کې باید ډیره قوی او درنمانه هنر او کلا پرته وي. داسې محتوا چې له لوستلو سره یې لوستونکي په فکرونو کې ډوب شي او له ځان سره وانګیري چې ګواکې د ده ژوند له یوې برخې سره اړخ لګوي. پوهان وایي یو کلام که هر څومره عالي مفکوره او انکار نه منونکی حقیقت بیان کی ډیر ښه وزن او قافیه هم ولري، خو که شیریت پکې نه وي، یعنی په شیری منطق نه وي ویل شوی او د تخیل عامل یې کمزوری، نو هغه شعر نه بلکې نظم دی. نظم د بډای تخیل په برکت د شعر تر کچې وده کوي او یوازې له دې برکت اخیستلو نه وروسته دغسې نظم ته شعر ویلی شو، اما نه هر نظم ته. شعر کېدای شي منظوم یا آسادي، مګر د نظم ښکلا یوازې په منظوم والي کې ده. ځینې څېړونکي خلا د لوړ تخیل لرونکي نثر هم د شعر په نامه یادوي. د یونان فیلسوف ارسطو نه رانیولې تر نن ورځې پورې عام تصور دا دی چې هر نظم شعر نه بلل کیږي، ځکه د شعر اصلي جوهر خیال دی. نو که په نظم کې ذهني انځور او خیال نه، د شعر حکم ورباندې نشي کېدی. د منطق پوهانو په نظر شعر مخیل کلام دی، وزن او قافیه لوازم دي. د دغه مفکورې پر بنسټ ځینو شاعرانو له وزن او قافیې نه سترګې پټې کړي او داسې شعرونه یې وویل چې میټریک تقریبا بیا عروضي وزنونه او قافیې نه درلودل. ټول شاعران نه دي، ځینې له وزن او قافیې نه یو سکلټ تیاروي، ځینې بدن انځوروي، ځینې انځور په حرکت راولي او ځینې همدغه حرکت ته معنا او مفهوم ور اغوندي او د همیشه توب ټاپه ورباندې لګوي. په دې ترڅ کې د دغو شاعرانو ډلې ته یو مس لیونی شاعر ورګډېږي. هغوی ټول په جذبه راولي، تغیان ته یې لمسوي. د ده خبرې عادي نه دي، خوږې دي خو بې مفهومه غوندې ښکاري. هر نظم ته شاعر نشو ویلی، خو هر شاعر ته د ضرورت په وخت کې نظم ویلی شو. مننه قدر مناوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادبی خبرونه اوري. د شعر او نظم په اړه معلومات واوریدل. اوس هم پام وکړئ لاندې کیسې ته او ورپسې به د ژمنې سره سم موسیقي هم له یاد نه باسو. مینا او حواس. یومین با هرش با لسینه تیریده او ده مشوقی دیدار تبایی زنده سوو ده دوی لیوانه مینه چو میشتی ورسته ایوش پچه عاشق او مشوقی ده سراغ رانات ده سرناسو. عاشق وی پچه بسترگه که ده یو داغ وینم. مشوقی ورده ویل کورته چې زه لسینه په لامبو مه تیریږه، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واورې. مینه ورته وویل زما خبره دې لکه چې وانه اورېده، په چپه سترګه کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل داغ داغ میں ہمیشہ بسترگا کے وہ خمینہ دے ڈیرا وا داغ دے نلی دا اس چھتے دے داغ دا پام شو پا مینہ کے دے کمیرا خلے ویرے گم اوب دے ٹوپنے کی تدی مینے پا زور را پورے وطلے مگر اس چھتے زما پا لیمو کے داغ صحیح کر حسنہ چھے اوب دے یوسی کلچ مین داستانی دو بنیاد را پاسید ما شوقی دخده پا مانه پا وقتی بیاورتا ویل گورا گورا سین دزان ما چوا مین دا ما شوقی دا تشویش دا کمول پا خاطر ویل پسترگو بیلی تا بزان گرسو پا هغش بچه عاشق چنگ سین تا ورکوز شو چه پلان با بوری وزی او بویول حکایت تا خوشحال خټک په یو څلوریزه کې په یو بل بڼه اشاره کړې ده. د لیلا سترګا یو ګلدار وه. د لیلا سترګا یو ګلدار وه. مجنون د پاکا له عیبو آر وه. د لیلا سترګا یوا گلدار وا مجنون د پاکا لای وو آروا چپری مین وی آی بی نوینی چپری مین وی آی بی نوینی مینا لزایا مگر مکار وا مینا لزایا مگر نام تو فیلسوف شوپناور مینا یو دوکا گنی چه دا وگیلی گتا پکی نشتا بلکه دا انسان دا نسل دا دوام لپارا تر سرکی گی او وگیلی روستا لحقا چه دا فطرت مقصد پورشی پا دی پوشی چه تیری سر شوه ده شوپناور چی مینا د فرد نه بلکې د نوی په ګټه ګڼله ټول عمر واده ونه کړ. هغه څه ته چې شوپناور مینه وایي لوی شاعر اشرف مفتون په دې بیت کې هوس بولي. خلق هوس ته محبت وایي، خلق هوس ته محبت وایي، کل فریب تا صداقت وای. مفتون په یو بل بیت کې د هوس او مینې بنیادی فرق داسې راښودلی دی. هوس خو زوړ شي چې ځواني شي زړه، هوس خو زوړ شي چې ځواني شي زړه، مینې ځواني کې چزلی کی کلا. حواس د څو ورځو لپاره وي خو مینه د وخت په تیریدو سره کمیږي نه بلکې زیاتیږي. د مینې څښتن په ځوانۍ او زوړ بودن کې په ویښه او په خوب کې په هر حالت کې خپل اصلي مقصد ته وفادار وي او همیشنۍ وفاداري یوه فوق العاده وړتیا ور په نصیب کړي چې د مینې کرامت یې بولو. ډېر کسان ګیله کوي چې له فلاني کار سره یې مینه وه خو پرمختګ یې پکې ونه کړ. حال دا چې دوی مینه نه بلکې هوس کړی و. مینه نه مري او خپل څښتن خامخا یو منزل ته رسی. د شکسپیر یو بیت زموږ د شلمې پیړۍ یو بل لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب څخه ترجمه کړی دی. نه پوهیږم چې دا مینه به په څه مري، نه پوهیږم چې دا مینه به په څه مري، اسرائیل به ومري، مینه به ونه مري، اسرائیل به ومري، مینه به ونه مري. رنا تھا انتظار کھاگم، چرک درنا تھا انتظار کھاگم، تورو تیارو کے دشمن لار کھاگم، چن یو گل نشتا دشمن پبن کی، چمی یو گل نشتا د ژوند په بڼ کې، منت پچلا د بهار کاغم، هیڅو په غم را سره نشو شریک، هیڅو په غم را سره نشو شریک، پیو سر د غم ناتار کاغم، اوران کړي څو زلا باران د اوخو، اوران کړي څو زلا باران د اوخو، چې په کاغذ دغه اشعار کاغم، چې مې تر څو قلم په ګوتو کې وي، چې مې تر څو قلم په ګوتو کې وي، نوم د جانان بپرې بار بار کاغم، د جانان بپرې بار بار کاغم.
قرار زړه په
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دی زی پایتور رسیدا تاسو ته خوشاله شپه ورځی تر بیا خدای مل شه.